द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د دیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ 2018 کال د جنوري د میاشتې 23 نیټه ده پاکستان کې وخت شوه دی د ماخام شپږ په افغانستان کې دی د ماخام 5 نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د سحر 8 بجې دی د دیو ریډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پلویانو په پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام باندې تور لګولی چې د اصلاحاتو د ځنډولو اجنډا لري د خیبر د قبایلی سیمې پارلماني غړی شاجی ګل وایي
د پاکستان یو عدالت د هیواد پایتخت اسلام آباد کې د خپل خوخي شریعت او د مخالفینو د یرغولو په تورونو ککړ مولا عبدالعزیز پرزت قضیه واپس اخستی عدالت وای د نوموړي مولانا پرزت ثبوت نشته د مدني ټولنې غړي وای د فیصله پرزت په اپیل کوي
میں پولیس اور پروسیکیوشن کے بارے میں تو بالکل کہہ سکتا ہوں مگر ہماری امید تھی کہ کم سے کم جج صاحب بھی اس بات کو نوٹس لیں گے کہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر آپ کیسے کسی کو بری کر سکتے ہیں
او روسیا ترکیہ او ایران نن پتی خبر سره سره شبی دی چی په سوریا کې د اوربند څارلو لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کړی
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوز د خبرونو تفصیل
پاکستان کې مطبوعاتي راپورونه وایي د فاټا د اصلاحاتو کمیټې لخوا وړاندیزونه شوې دي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پختونخوا کې شامل کړئ شي د قبایلی سیمو څخه پارلمان کې نماینده حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو پریکړه به ډیر ژر وفاقي کابینې ته وړاندې شي د قبایلی سیمو وکیلانو مشرانو او د مدني ټولنو غړو ویلي دي چې دوی د حکومت د دغې پریکړې په تمه دي او دا د قبایلی سیمو د خلکو د غوښتنو سره همغږې ده
د اسلام آباد یو مقامی عدالت د لال مسجد ملا عبدالعزیز د هغه پر صد اخیری مقدمه هم ختمه کړې ده په 19 دسمبر 2014 کې د سماجی ټولنې یو فعال جبران ناصر مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه کړې وه چې هغه د پېښور د آرمی پبلک اسکول د ترهګرۍ پیخي او په هغې کې د یو نیم سل بې ګناه ماشومانو او استادانو د قتل غندنه کولو نه انکار کړی و او لانجمن بیان هم ورکړی و جبران ناصر د سماجی ټولنې د نورو فعالینو سره په شریکه د لال مسجد مخې ته ډېرې ورځې احتجاج هم کړی و د وای په اعلی عدالت کې به دغه فیصله چیلنج کړي په دې موضوع لن تفصیل اورو د اورنګزیب خان نه
په دې عدالتي فیصله جبران ناصر وینا ده چې دو کالو پورې پولیسو مولانا عبدالعزیز پر ضد هیڅ ثبوت نه جمع کړي نه پولیسو یا عدالت د چا گواہی اغستې ده جبران ناصر وای په دې عدالتي فیصله ورته افسوس دی او دې عدالتي فیصله له وجې یو غلط مثال جوړ شوی دی او دوی به د فیصله پر ضد اعلی عدالت کې اپیل کوي
پولیس اور پروسیکیوشن کے بارے میں تو بالکل کہہ سکتا ہوں مگر ہماری امید تھی کہ کم سے کم جج صاحب بھی اس بات کو نوٹس لیں گے کہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر آپ کیسے کسی کو بری کر سکتے ہیں مگر خیر اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے تو ہم اس میں بالکل اپیل میں جا رہے ہیں
دوی وہی پولیس پدے مقدمے کے حصوں نے دکھڑے اور عدالت قاضی ہم بغیر دا سگاوائے مولانا عبدالعزیز بری کرے دے زکا بدوی عدالتی فیصلے پر ضد اپیل کوي جبران ناصر وای هیواد کې پوزي عدالتونو او ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو مطلب دی چې پاکستان د وخت بیړني حالت کې دی او داسې حالاتو کې د عدالتونو دا کار وی زر انصاف وکړي د سور جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد کال 2009 پوزي عملیات هم شوي وو چې پکې د دوی رور غازی عبدالرشید وجل شوی وو اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د افغانستان لوی څارنوالۍ د جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړ لوی څارنوالۍ وروسته له هغې د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړی چې درې استول شوي جلبونو ته د جنرال دوستم او د هغو ساتونکو اهمیت نه دی ورکړی او د څېړونو لپاره څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوي نورحال له کابله د حقمل روان په راپور کې
د لوی څرنولۍ پلاوی د وروستۍ پریکړې له مخې د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړی ترڅو احمد خانیشچی ایداو په اړه له هغوی څخه پوښتنې او څېړنې وکړي. د لوی څرنولۍ ویان جمشید رسولی ډیوی ته داسې وویل: جنرال دوستم په دغه قضیه کې تورنو کسانو ته درې ځله جلب استول شوی، خو څرنولۍ ته په رسمي توګه ځواب نه دی ورکړل شوی. بالاخره څرنولۍ مجبوره شوه چې تحقیق او څېړنې لپاره د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړي ترڅو د احمد خانیشچی د ادعاو په اړه له یادو کسانو څخه پلټنې او ګروګنې ترسره شي او د دې موضوع حقیقت معلوم شي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د جوزجان پخوانی ولی احمد خانیشچی دا کړې وه چې د افغانستان د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د هغوی د ساتونکو لخوا له تښتولو وروسته یې پر هغې جنسي تیری کړی، خو جنرال دوستم د احمد خانیشچی تورونه رد کړي او دا یې د نوموړي د بدنامۍ لپاره جوړه شوې هڅه بللې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
په استانه کې نن روس، ترکی او ایران د شام په روانه جګړه کې د ډسبندۍ د پاره په یوه تګلاره رضا شوې دي. په خبرو اترو کې د شام حکومتي چارواکو او یاغیانو هم برخه اخیستې وه. درې واړه هیوادونو یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د شام د جګړې فوزي حل نشته. دوی وایي د سولې د پاره یوازینۍ لار هم هغه ده چې د ملګري ملتونو په یوه پیکړلیک کې ښودنه شوې. درې واړه هیوادونو د داعش او النصره جبهه پر ضد د ګډ محاذ جوړولو ژمنه هم کړې ده. ګډه اعلامیه وایي د سولې د خبرو دویمه غونډه به په جنیوا کې په 8 فروری کېږي او مشري به ملګري ملتونه کوي. چارواکي وایي د استانه خبرې د روس او ترکی په ملاتړ کېږي، خو دواړه فریقین نیغ په نیغه خبرو په ځای د درېمګړي تنانو پر ذریعه مذاکرات کوي. د مذاکراتو زیاتره پام د روس، ایران او ترکی په مرسته دسمبر کې شوې ډسبندي په ملکی کچا غځولو باندې وه. د نه یو کال وړاندې شام کې د امن دپاره د شوې خبرو تر اوسه خاص نتیجې نه وې راوتې. د قازقستان خارجه وزیر کایرات عبدرا خامنوف د خبرو د پرانستې په وخت ویلي وو: موږ د زړه نه غواړو چې دغه خبرې د شام د مسلې په حل تمامې شي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل لومړنۍ بشپړه کاری ونې په دې پیل کړه چې د 12 غړو هیوادونو د ټرانس اټلانټیک له سوداګریز تړون څخه یې امریکا ووسته. ټرمپ همدارنګه یو ځل بیا ادعا وکړه چې که په ټاکنو کې درغلي نه وشوې نو ته به د ټول هیواد په کچه رایو یا پاپولر ووټ کې هم ګټلې وه. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته چې په کې لوړ رتبه حکومتي چارواکو هم ګډون درلود وویل چې د ده د سیالې په ګټه په ټول هیواد کې د ناقانونه کسانو لخوا د 3-5 میلیونو رای اچول شوې دي.
د امریکا په سینیټ کې د ګل پورس هم د ټرمپ کابینې د پاره د هغه د نامزد کسانو د منظورۍ عمل روان وو. هم په دې لړ کې سینیټ ریپبلیکن کانګرس غړی مایک پومپیو ته د صدر ټرمپ د قومي امنیتي ټیم د پاره منظوري ورکړې. د هغه د منظورۍ د پاره 6-8 په مقابله کې 2 ووټونه اچول شوي وو. پومپیو د اوباما انتظامیه ډیر سخت نقاد وو چې د تفتیش لپاره یې په غیر انساني طریقو پابندي لګولې وه، خو تیره هفته اورونه کې پومپیو لوس کړی وو د قیدیانو نه تفتیش لپاره به د امریکا په قانون عمل کوي.
په زرګونو خلک د هغو 5 وژل شویو کسانو د ویر په مراسمو کې سره راټول شوي وو کوم چې تیره اونۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډک د میلبورن په یوه مال کې د یوه کس لخوا قصدي وژل شوی وه. یاد کسان د میلبورن فیډریشن څلورلاری کې راغونډ شوي وو او د وژل شویو کسانو په ویر کې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په پیښه کې 15 نور کسان ژوبل شوي دي چې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د 2 روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی.
د یوې نوې څېړنې تر مخه په امریکا کې په تور پوستکي امریکایانو کې د مرګ، مالی او کورنۍ مسلو شره د سپین پوستکي امریکایانو په مقابله کې ډېره زیاته ده. د یونیورسټي آف ټیکساس آسټن او میشیګن سټیټ یونیورسټي ماهرینو د څېړنې دغه نتیجې د نېشنل اکیډمي آف ساینسز مجلې کې خپرې کړې دي.
په میانمار کې لیکوالانو، ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هغه جنجالي قانون پر وړاندې احتجاج وکړ د کوم لامل چې په حکومت نیوکه کوونکي څارنوالۍ ته ورپېژندل کیږي. د آن سان سو کی د نوي حکومت لخوا دغه قانون د بیان ازادي له ګواښ سره مخ کړی ده. په سلګونو لاجون کوونکي په یانګان ښار کې سره راټول شوي وو او د میانمار له پارلمان څخه غوښتنه کوله چې په دغه قانون کې دی بدلون راولي. او روسي خبرداشي د مرکزی افریقا په جمهوریت کې 2 میلیونه کسان چې دغه هواد د ټول نفوس نیمایي جوړوي د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام لپاره د پیسو لکمیدو سره د مهال لولګي سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال ادارې WFP د پیسو په کمیدو سره اوس ملګری ملتونه یوازې د شپږو لکو کسانو لپاره د خوراکي توکو مرسته کولای شي، هغه وګړي چې تر ټولو زیات لولګي سره مخ دي. د خوراکي توکو د کمښت سونځه په سومالیا، جنوبی سودان او یوګاندا کې تر نور افریقایي هوادونو زیاته ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو ورو کو خبرونه مو اوریدل. د خبرونه په لومړي راپور کې راغلي دي چې د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پلویانو په پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام باندې تور لګولې چې د اصلاحاتو د ځنډولو اجنډا لري. د خیبر د قبایلی سیمې پارلماني غړي شاجی ګل هم په دې اړه څرګندونه کړې. بشپړ حال د امریکا غاګ د ډیوی خبريال ارشد مومن په راپور کې اوري.
د پټا سیاسي اتحاد او وکیلانو د سازمان مشران وای د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام په رحمان ډلې لخوا د جرګو را بللو مقصد د اصلاحاتو عمل ته زیان رسول دي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي په 1 جنوري اسلام آباد کې د پټا اصلاحاتو په اړه جرګه را بللې او جمعیت علما اسلام په رحمان ډلې هم وخت په وخت دغه سي جرګې را جوړې کړې دي چې د اصلاحاتو په اړه د خلکو نظر معلوم کړي او په دغه بنیاد د حکومت نه غوښتنې وکړي. دوانه ګوندونه نظر لري چې پټا کې د اصلاحات د ځای اولس په خوخه وکړي شي. خود قبایلی سیمو وکیلانو سازمان مشر رحیم شاه پریدی وای د پاکستان عین کې چې د پټا اصلاحاتو کومه پروسه خودل شوی هغه د وزیر اعظم لخوا جوړی 5 کسیز کمیټې پوره کړي ده. سینټ او قومي اسمبلی کې پر بحث هم مکمل شوی دی، نو په داسې حال د دوو ګوندونو لخوا جرګې را جوړول جواز نه لري.
څنګه چې مولانا فضل الرحمن خپل پارټۍ څخه خلک راغون کړو جرګې نه ورکړلو، نو هغه کې هغه ټول دغه هم یې خلک دي، بلکہ لگا پارٹی خلک دې مخالف فکر یو سړی هغه نور غوښتې هم دا شانتي محمود خان هم د جرګرا غوړي چې دا به څه هم خیال وي، نو دې هم هم دا شانتي دا کوششونه کوي چې په څه طریقه دا فاټ هم دا صفات شي.
د ټول پاکستان دغه دوه سیاسي ګوندونه د اصلاحاتو لار کې خندي او د پټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن وای چې د اصلاحاتو ځنډول به د قبایلی ولس په مشکلاتو کې نور هم زیاتوالی راولي او کدا عمل نور وزنډول شو نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي.
مونږ به دا غوښتنه کوو او په دغه لار کې تاسو ولیدل چې زمونږ چې د جهاد روان دی په اسماعیل خان کې هم جلسه وشوه، په باجوړ کې وشوه، په اکم تاریخ باندې په میرمنډۍ کې د دغه اختیار په ضد باندې چې دی، نو د یو ډېر لوی غونډه کېدونکې ده، جلسه کېدونکې ده، چې هغې کې به مومن قوم مظاهره کوي، مومن قوم به راوځي او زمونږ دغه چې کوم ممبران دلته غواړي نو دوی ته پکار دی چې خپل قومونو ته لاړ شي چې پته ورته ولګي چې قوم څه غواړي.
د خبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاجی ګل وای چې وزیر اعظم میانوه شریف هیواد ته راستنېدو سره سم د کابینې غونډه کې به دغه اصلاحات منظور شي او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته به هم خپل دریځ واضح کړي.
موږ عوامي نمائندګان یو، موږ په 2018 کې بیا عوامو ته ځو، موږ خو ناپوه نه یو چې موږ بیا په 2018 کې عوامو ته لاړ شو، عوامو په کڼو باندې ولي موږ خو ځکه خبره کوو چې موږ په دې پوه چې عوامو په دې کې فائده ده چې دا انزمام شي، عوام په دې باندې خوشحال دي چې دا انزمام شي چې کله موږ په 2018 کې که صوبایي سیټونو ته تلو که قومي سیټونو ته تلو چې عوام په موږ باندې ګلونه واچي.
دوه کاله وړاندې وزیر اعظم میانواز شریف لخوا قبایلي سیمو کې اصلاحاتو راوستو لپاره یو 5 کسیز کمیټه جوړه کړې شوې وه چې د ټولې قبایلي علاقې دورې مکمل کړي. خو اوس پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام د پټا خیبر پښتونخوا کې شاملولو په خبره د قبایلي ولس نه پښتنې کولو غوښتنه کوي. خو کمیټې خپل رپورټ کې وړاندې نه ویلي چې 50% قبایلي ولس غواړي چې خیبر پښتونخوا کې شامل شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنغه تاسو د ډیو ریډیو خبرونو ته غوږی او د فاټا د اصلاحاتو په حواله سره تاسو تفصیلی ریپورت واوریدو. په پاکستان کې میډیایي ریپورټونه دا هم وایي چې د فاټا د اصلاحاتو د پاره پارلماني کمیټي قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو فیصله کړې ده. په دې موضوع باندې تفصیل اخلو الیاس خان نه د ډیو ریډیو خبريال د مونږ سره د ټلیفون په کرخه باندې ملګری شوی دی. په خیر راغلی الیاس خان صاحب. الیاس خان صاحب، دغه موضوع باندې تاسو سره څه تفصیلات دي؟ پارلماني کمیټي چې فیصله کړې ده قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا کې شاملې. ګران اوریدونکو، سه ټکنیکی مسلې په وجه باندې الیاس خان صاحب سره زمونږ رابطه ونه شو. کوشش کوو چې موږ سره هغه بیا راشي او په دې موضوع باندې تاسو ته نیغ په نیغه تفصيلات وړاندې کو. د پاکستان په میډیا باندې نن خبرونه دي چې د فاټا د اصلاحاتو د پاره چې کومه پارلماني کمیټي جوړه کړې شوې و، د وزیر اعظم په وینا باندې او د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې، نو د هغه په باره کې ویل کېږي چې هغه فیصله کړې ده د پاکستان قبایلی علاقې به په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړې شي، دا به د خیبر پختونخوا برخه جوړه کړې شي. الیاس خان صاحب، موږ سره بیا راغلی دی ټلیفون په کرخه باندې ملګری شوی دی. په خیر راغلی الیاس خان صاحب. تاسو سره څه تفصیلات دي په دې موضوع باندې د پارلماني کمیټه په حق لچک میډیایي ریپورتونه خبرونه خبرینن؟
بالکل، دا فاټا د سیاسي مستقبل په حواله سره چې کوم سیاسي حکومتي کمیټه سره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې هغه چې کوم فاټا اصلاحات په حواله سره خپل سفارشاتو ته اخیری شکل ورکړی دی، نو په هغه کې فاټا په مرحله وار توګه خیبر پښتونخوا کې د زم کولو سفارش شوی دی او دا عمل به 15 کال کې ترسره کیږي. د دې پر سره چې کوم د سپریم کورټ او های کورټ څنګه فاټا ته غزول هم سفارش شوی دی، او زه به دا هم وایم چې څنګه دا پتیر کابینه غونډه کې دا اصلاحات وړاندې کېدل د دې منځوري ورکړې.
جی الیاس خان صاحب، تاسو موږ سره اوریدونکو، د الیاس خان صاحب نه مونږه تفصیلات اخستل، خو د ټکنیکی مسلو په وجه باندې مونږه د هغوی سره خبرې پوره نه کړای شوې. کوشش وکړو چې تاسو ته بیا هم په دې موضوع باندې نیخ بنیغه تفصیل وړاندې کو چې د وزیر اعظم په وینا باندې چې کومه پارلماني کمیټي جوړه کړې شوې وه په فاټا کې د اصلاحاتو د پاره، نو د هغې په باره کې دا رپورټونه دي چې هغوی په خپلو سفارشاتو کې قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو خبره کړې ده. نور تفصیلات به هم اخلو. د پاکستان کې چې کوم جمعیت علما اسلام فی ډله ده، هغوی د دې په باره کې ویل چې په قبایلی علاقو کې د ریفرندم وکړي شي، نو د هغوی صدر استه وس د دې سفارشاتو په حواله سره سمره مده کې بعد دغه تبدیلی په قبایلی علاقو کې راوستي شي. دغه ټول تفصیلات به تاسو ته وخت په وخت باندې وړاندې کوو، خو په دې وخت باندې بوزو تاسو د یو بل رپورټر اخته.
درنو اوردونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږی اسلا که څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د سور جماعت یا د لال مسجد په پیخه کې کوم نیول شوی ملا چې و هغه د عدالت لخوا نه بری اعلان شوی دی. د همدې موضوع د څېړنې لپاره د محل په سټوډیو کې زموږ همکار افتخار حسین راغلی. افتخار صاحب، سړی مشي، د عدالت لخوا که څه هم د سور جماعت ملا ته براءت ورکړل شوی ده، هغه خوشی شوی دی، ولی په د تورونه اکثرا د مدني ټولنو لخوا نه و. اوس د مدني ټولنو غبرګون په دې اړه څه دی؟
همدغه یوه مهمه په دې کې چې کومه برخه ده د دې خبر نن، هغه د عدالت لخوا خوشی کېدلو سره سره اوس چې د مدني ټولنې لخوا په کوم عکس العمل رامنځته شوی، دا ځکه مهم دی چې د مدني ټولنې خلکو ته دوی چې دی د وژنې دړکې کړې وي، نو د هغې وروسته چې اوس منګورو په سوشل میډیا باندې جبران ناصر په خپله چې ډېر د مدني ټولنې یو فعال غړی دی او د ډېر وخت را هسې هم د دغه ملا د تندروي پر ضد د کمپاین برخه ده، نو هغه په خپله خپل عکس العمل کې ویلي دي چې دا ډېر عجیبه خبره ده چې عدالت ډېر صبر ونکو چې ګنې هغه ثبوتونه راشي، هغه قوي پوره وخت ورنکړی شو مدني ټولنې ته چې د ثبوتونو لپاره وخت ورکړی شي، او د دې مولا خلاف چې کوم کیس و هغه خارج کړی شو، لری کړی شو. اوس د هغه په خبرو کې همدغه پوښتنه هم موجوده ده، کم چې بیا نور په سوشل میډیا، په فیسبوک، په ټویټر باندې مونږ ګورو په پاکستان کې فعال غړي چې کم دي د سوشل میډیا، هغوی ویلي دي یو اړخ ته د ریاست پر ضد چې کم خلک د تندروي پر ضد آواز اوچتوي، نو هغوی بغیر څه تپوسه غیبیږي. دا پته اوس نشته دی، 15 تنان تیر سو هفتو کې غیب شوي، ورپسې نور هم دوا غیب شو. دا هغه خلک وو چې د انساني بشري حقوقو لپاره به غوجتو، د رائے د اظهار د ازادۍ لپاره به غوجتو، د هغه قومونو چې دا وخت په پاکستان کې ورته خپل حق نه ورکول کېږي غوی لپاره به غوجتو. نو دغه خلک بغیر تپوسه، بغیر څه قانون دی عدالت تم نه دی وړاندې کړی شوی، دی تختول شوی دی، هیڅ پته نه لګی د مرګ ژوند چې څه کیسه ده. او بل اړخ ته بیا داسې فیصلې منګورو هغه خلک چې کم د ریاست په مفکوره کې شامل دي او د هغوی سره ملګرتیا خي، نو هغه خلک چې دی ډیر پازاده په اسلام آباد کې یا په غټو خارونو د غرنګي په لاهور کې چې کم مثال دی د لشکری طیبه، نو دوی ګرځي او عدالتونه هم د ثبوتونو د نشوالي په حساب یا د نورو وجوهاتو لوجه چې دی نو دوی پرېږدي.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، افتخار حسین صاحب یو شمېر خلک په ټولنیزو رسنیو کې فعال او د حکومت پر وړاندې نیوکې کولې، هغه دا مهال هم لا ترک دي. په یو شمېر نړیوالو رسنیو کې هم یو شمېر راپورونه راغلي چې د پاکستان حکومت لخوا د مدني ټولنې پر وړاندې په قط کې یو جنگ اعلان شوی ده.
او دا ډېر ښه غټ مضمون دی، دا وخت زما هغه پاڼې په لاس کې دي دغه مضمون چې وار آن د راکس دی، یو وپانه ده په هغه باندې لیکل شوی دی، او دا کریستین فیر لیکل دی، پاکستانز ان اندینګ وار آن سیول سوسایټی، د مدني ټولنې پر ضد د نه ختمیدونکي جنگ د پاکستان د ریاست، نو دغه عنوان دی. کریستین فیر چې دا په پاکستاني کتابونه لیکلي دي، په کلونو کلونو هلته تحقیق کړی دی، تلې دا د پاکستاني جرنیلانو سره، سیول سوسایټی یعنی عام مدني ټولنو د خلکو سره ټولو سره وخت تیر کړی دی. دا زه یې پیژنم، دا اردو ژبه باندې پوهیږي او یعنی پوره وخت ورکړی دی هر څه. اوس راځم په دغه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. اولنۍ خبره دا لیکلې ده په دې تناظر کې چې دا څومره خلک چې اوسه پوری سیول سوسایټي د مدني ټولنې تختول شوی دی، نو دی د پاکستان ریاست چې سرنګ دا خی هغه دا دی چې په دوامدار توګه ځان د ترهګرۍ او د زور زیاتی او د ظلم یار د خلاف چې څوک خبرو چتی د هغوی پر ضد د غرنګ کاروای کول، ظلم کول، داسې یو ریاست په توګه په خلکو باندې په نړۍ کې ځان پیژندلې دی، او دا د نن نه نه یا د پرون نه نه د پخواره هسې. نو دا خبره پکې کوي. دویمه خبره هغه نمونه اخیستې دي د پاکستان ریاست څه دی، د کومو تنظیمونو مرسته کوي، تورونه دي په هغه ګوره، هغه تنظیمونه چې ملګرو ملتونو، امریکا او ځنې پکې پخپلا د نړۍ نورو ډېر هیوادونو لخوا په بندیز لګول شوی، پای کې لشکری طیبه، جماعت الدعوه چې کم هم جیش محمد دی، بیا د افغانستان طالبان دی، بیا حقانی نتورک دی، دغه خبره کوي. دویمه خبره پکې مهمه ده کوي، وخت کم دی زه دغه تفصیلات راغونډم، چې امریکا باید په دې کې اوس چې د سګامونه واخلي او لاړ شي د پاکستان څخه خبر وکړي. خلک وایي چې ګنې ولې ګوره، دا وایي د کال 2001 راهسې د تروسه پورې پاکستان ته 3 بلیون ډالر ورکړی شوی، سرکاري شمار شمیرې دي، په دې کې 2 بلیون ډالر چې دی دا د پاکستان پوز ته تللی دي. هغه پوز دا وایي چې کچرې د پوز ادارې دا قسمه کارونه کوي، نو د دې مطلب دا دی چې امریکا دغه پاوز مضبوطی لګیا دي. نو په کار ده چې امریکا خبرو کې یو بل خبره کړی ده چې دا اوس نوې ډیفنس سیکرټری چې کم دی د ډونالد ټرمپ، صدر ډونالد ټرمپ په انتظامیه کې د چې کومه وینا وا جیمز میرس جنرال چې کم دی، د دا وینا کړې و چې را پاکستان خلاف چې دی بندیزونو، د امداد بندیزونو کمی خی نتیجې نه دی راوړي. دی وایي چې دا ډېر غلطه خبره ده د امریکا او واشنگتن په سوچ کې، که چرې په پاکستان باندې قدغنونه او غته دا احساس ور نه کړی شي، نو هغه به همدغه کارونه کوي او باید چې په واشنگتن کې پالیسۍ بدلی شي.
ډېره مننه افتخار حسین کور ودان.
پاکستان کې د کډوالو په مسله باندې یو تھنک ټانک یا سیړنیزې ادارې کوډ د اهتمام د لاندې یو ورکشاپ یا سیمینار شوی و. په دې کې دوی غوښتنه کړې ده چې پاکستان حکومت ته پکار ده چې د کډوالو دپاره د مهاجرینو دپاره یو قومي قانون جوړ کړي یا یو داسې تګلاره جوړه کړی شي چې په هغې کې به څنګه د مهاجرینو یا د کډوالو مسلې حل کیږي، په هغې باندې خبرې اترې وشي یا په هغې باندې یوه پالیسي دوی سره. دغه موضوع باندې تفصیل راکوي د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین.
ماهرین ویلي چې د پاکستان حکومت لپاره د افغان کډوالو د شخړې په خشان د هواري لپاره قانون سازي کول وی، او د دې ترڅنګ د کډوالو په خپل خوخه هیوات د ستنېدو لپاره به د افغانستان دننه د جوړجاړي عمل تیزول وی. ماهرینو دا خبرې او وړاندیزونه د نهې پر ورځ اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنظیم کوډ او د ملل متحده د کډوالو ادارې یونیسیار لخوا را جوړ کړی شوی یو کانفرنس کې کړي. د کانفرنس ګډونوالو غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت لبه د کډوالو په حق له یو ملي قانون معرفي کول وی، او د دې مقصد د پاره د کال 1946 په فارن اکټ کې مناسب ترمیمونه راوړل وی. د دې ترڅنګ دا هم ویلی شوی چې د افغان کډوالو د انتظام د پاره به حکومت ته یو نوی چوکاټ جوړول وی، او د کډوالو ترمنځ به ورته فرق واضح کول وی. د کوټ پاکستان مشر دلاور خان وای د کانفرنس مقصد افغان کډوالو سره تړلې مسلو د پاره پایدار حل لټول دي، او بیا حکومت ته داسې وړاندیزونه ورکول دي چې تر مخه پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د قانوني حیثیت ټاکنه وشي.
د دې کې چې کوم مین ریکمنډیشن دی هغه یو د نېشنل ریفیوجی لیجسلیشن ضرورت اهمیت بیان شو، چې صرف افغان مهاجرینو نه بلکې ټولو مهاجرینو لا آل ریفیوجیز، ځکه چې زمونږ نه 1951 کنونشن ته مونږ سیګنیټری، نه مونږ 67 پروتوکول ته سیګنیټری، نه زمونږ سلویخ کالا ہاسپٹیلٹی نہ باوجود زمونږ سره نیشنل لیجسلیشن نشتا. نو پاغه معنی مختلف خلکو ډیر زور واچو چیرې د پاکستان یو نیشنل لیجسلیشن پکار دی.
کانفرنس ته راغلی د پاکستان د فوج پخوانی افسر او د پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز مشر محمد سات خټک وای د افغان کډوالو د شخړې د هواري خلار به داوی چې حکومت د نړیوال هیوادونو سره په شریک کار وکړي، او نوموړی زور اچوي چې افغان کډوال دی پتا دے او زور خپل هیواد ته ستانه نکړی شي.
اوس په دنیا کې سره واج دی، په دنیا کې څنګه قانون دی، داغه مطابق چې کوم دی نو په کار د جمهور خپل قوانین داغه مطابق په داغه سره پسټپ کې خپل قوانین جوړ کو.
د کانفرنس ګډونوال وای د پاکستان حکومت له د امنیت په بهانه د افغان کډوالو په زور لیګل او یا د هغوی په پاکستان کې د ګرځېدو لارې محدودول به د نړیوالو قانونونو پر ضد وي، او د داسې کولو سره به د هیواد د پاره د نړیوالې رورولې په مخ کې یو بد نوم ګټل وي. او نام تو صحافی رحیم الله یوسفزی وای چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو عمل رضاکارانه پکار دی، ولې چې اوس هم د افغانستان دننه امنیتي حالات د اجازه نه ورکوي چې په لوی شمیره کې د غستنېدونکو کډوال پر ځای کړي او ورته پکار اسانتیاوي ورکړي.
دا نه ده چې ټول پاکستان ته تاوان شوی دی یا پاکستان باندې بوجو، هغه بوجو باندې دلته کې هم ډېر ښه کارونه شوي دي. دا وایم چې دا بنیادی توګه باندې انساني مسله ده، د دې نور اړخونه شته، سیاسي، اقتصادي او امنیتی. خو زیات پام پکار دی چې دا خلک په عذاب نه شي، په تکلیف نه شي، تاوانی نه شي، او داسې حال کې دوی لاړ شي چې دوی د پاکستان نه خوشاله وي.
په دغه کانفرنس کې دا وړاندیز هم شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفارتي اړیکې مضبوطېدل او د کډوالو په بابله شریکې پریکړې کول پکار دي. د دې کانفرنس را جوړونکو ادارې کوډ مشر وای دا وړاندیزونه به هغوی د سرحدونو او ریاستونو وزارت ته د افغان کډوالو د چیف کمشنر په لاس ورکوي، او د دغه وړاندیزونو د جاج اغستلو پسته به د کابینې په منظوره نوې قانون سازي کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدے،
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کوو لاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پلویانو په پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام باندې تور لګولی چې د اصلاحاتو د ځنډولو اجنډا لري. د خیبر د قبایلی سیمې پارلماني غړی شاجی ګل وایي
مخو ناپوه نه یو بیا په 2018 کې عوامو ته لاړ شو عوامو په کڼو باندې ولي مونږ ځکه د خبره کوو چې مونږ په دې پوهو چې عوامو په دې کې فایده ده چې دا زما مشي چې عوام په مونږ باندې ګلونه وچ.
د پاکستان یو عدالت د هیواد پایتخت اسلام آباد کې د خپلې خوښې شریعت او د مخالفینو د یېرولو په تورونو ککړ مولا عبدالعزیز پر ضد قضیه بیرته اغستې. عدالت وایي د نوموړي مولانا پر ضد ثبوت نشته. د مدني ټولنې غړي وایي د فیصلې پر ضد به اپیل کوي.
میں پولیس اور پروسیکیوشن کے بارے میں تو یہ بالکل کہہ سکتا ہوں, مگر ہماری امید تھی کہ کم سے کم جج صاحب بھی اس بات کو نوٹس لیں گے کہ کوئی ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر آپ کیسے کسی کو بری کر سکتے ہیں.
اور روسیا ترکیہ او ایران نن پدی خبر سره سلا شول چی په سوریا کې د اوربند څارلو لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ کړی.
سټکه تاسو واوریدل غوښتي د خبرونو تفصیل ده.
پاکستان کې مطبوعاتي راپورونه وایي د فاټا د اصلاحاتو کمیټې لخوا وړاندیزونه شوې دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړای شي. د قبایلي سیمو څخه قومي پارلمان ته نماینده حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو پریکړه به ډیر ژر وفاقي کابینې ته وړاندې شي. د قبایلي سیمو وکیلان مشران او د مدني ټولنو غړي وایي دوی د حکومت د دغې پریکړې په تمه دي او دا د قبایلي سیمو د خلکو د غوښتنو پر بنسټ شوې ده.
د اسلام آباد یو مقامی عدالت د لال مسجد مولا عبدالعزیز د هغه پر ضد اخیری مقدمه هم ختمه کړې ده. په 19 دسمبر 2014 کې د سماجی ټولنې یو فعال جبران ناصر مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه کړې وه چې هغه د پېښور د آرمی پبلک سکول د ترهګرۍ پیښې او په هغې کې د یو نیم سل بې ګناه ماشومانو او استادانو د قتل غندنه کولو نه انکار کړی و او لانجمن بیان هم ورکړی وو. جبران ناصر د سماجی ټولنې د نورو فعالینو سره په شریکه د لال مسجد مخې ته ډېری ورځې احتجاج هم کړی وو. دی وایي په اعلی عدالت کې به دغه فیصله چیلنج کوي.
د افغانستان لوی څرنوالۍ د جنرال عبدالرشید دوستم د 9 ساعتونکو د نیولو امر صادر کړ. لوی څرنوالۍ وروسته له هغې د جنرال دوستم د 9 ساعتونکو د نیولو امر صادر کړ چې درې استول شوي جلبونو ته د جنرال دوستم او د هغو ساعتونکو اهمیت نه دی ورکړی او د څېړنو لپاره څرنوالۍ ته نه و حاضر شوي.
په استانا کې نن روس، ترکی او ایران د شام په روانه جګړه کې د ډزبندۍ د پاره په یو تګلار رضا شوې دي. په خبرو اترو کې د شام حکومتي چارواکو او یاغیانو هم برخه اخیستې وه. درې واړه هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د شام د جګړې فوزي حل نشته. دوی وایي د سولې د پاره یوازینۍ لار هم هغه ده چې د ملګري ملتونو په یو پریکړه لیک کې ښودنه شوې. درې واړه هیوادونو د داعش او النصره جبهه پر ضد د ګډ محاذ جوړولو ژمنه هم کړې ده. ګډ اعلامیه وایي د سولې د خبرو دویمه غونډه به په جنیوا کې په 8 فروری کېږي او ملګري ملتونه به یې مشري کوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل لومړنۍ بشپړ کاري ونې په دې پیل کړه چې د 12 غړو هیوادونو د ترانس اټلانټیک له سوداګری تړون څخه یې امریکا وغوښته. ټرمپ همدارنګه یو ځل بیا ادعا وکړه چې که په ټاکنو کې درغلۍ نه و شوې نو د به د ټول هیواد په کچه رایو یا پاپولر ووټ کې هم ګټلې وه. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته چې په کې لوړ رتبه حکومتي چارواکو هم ګډون درلود وویل چې د ده د سیالی یعنی هیلری کلینټن په ګټه په ټول هیواد کې د ناقانونه کسانو لخوا د 3 تر 5 میلیونو رای اچول شوې دي.
د امریکا په سینیټ کې د ګول په ورځ هم د ټرمپ کابینې د پاره د هغه د نامزد کسانو د منظورۍ عمل روان وو. هم په دې لړ کې سینیټر ریپبلیکن کانګرس غړی مایک پومپیو ته د صدر ټرمپ د قومي امنیتي ټیم د پاره منظوري ورکړې ده. د هغه د منظورۍ د پاره 6-8 په مقابله کې 22 ووټونه اچول شوي وو. پومپیو د اوباما انتظامیه ډېر سخت نقاد وو چې ویلې د تفتیش د پاره په غیر انساني طریقو پابندي لګولې وه.
په زرګونو خلک د هغو 5 وژل شویو کسانو د ویر په مراسمو کې سره راټول شوي وو کوم چې تیره اونۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډک د میلبورن په یوه مال کې د یو کس لخوا قصدي وژل شوی وو. یاد کسان د میلبورن فیډریشن څلور لارې کې راغونډ شوي وو او د وژل شویو کسانو په ویر کې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په پیښه کې 15 نور کسان ژوبل شوي دي چې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د 2 روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی.
د یوې نوې سیړنې تر مخه په امریکا کې په تور پوستکي امریکایانو کې د مرګ، مالی او کورنۍ مسلو شره د سپین پوستکي امریکایانو په مقابله کې ډېره زیاته ده. د یونیورسټي آف ټیکساس آسټن او میشیګن سټیټ یونیورسټي ماهرینو د سیړنې دغه نتیجې د نېشنل اکیډمي آف ساینسز مجلې کې خبرې کړې دي. دوی وایي دا حالات په غټه کچه د نسل په بنیاد بې برخه پاتې شوي خلکو د مسلو نه بې پامي ښایي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خبرېږي. د دی ریډیو خبري خبرونه ته تاسو غوښی پام راګرځو. تاسو په شام کې د جنگ بندۍ په حواله سره چې کمې خبرې ترې د دوه ورځو نه روانې وي د کازاکستان سرخار آستانه کې، نو هغه خبرې یوې نتیجې ته رسیدلې دي. د هغې نتیجې څه دي؟ دغه خبرې چې د ترکی، ایران او د روس په ملګرتیا باندې په مرسته باندې کېدې په کازاکستان کې، نو اعلامیه هم جاری شوې ده. د دوه ورځو د خبرو تر نو وروسته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ موږ سره په دې وخت کې سټوډیوز کې د هغوی نه به په دې موضوع باندې تفصیلات تخلو. په خیر راغلی کاکړ صاحب.
ډېره مننه سمینا حسن.
کاکړ صاحب، د شام په مسله باندې چې کومې خبرې تر دوه ورځو نه روانې وي، نتیجې ته رسیدلې دي، ګډه اعلامیه هم جاری شوې ده، د دې لوزنامې غټ غټ ټکي کاوریدونکو ته تاسو بیان کړئ.
ډېره مننه یو عربیا سمینا حسن. زبکه درمن اوریدونکو ته وایم چې د لوزنامه کې روسیې، ترکیې او ایران دا دریز یو ځل بیا تکرار کړی چې د شام د شخړې حل په مذاکراتو کې دی او د پوجي لارې څخه دا ستونزه نسی حل کېدی. بل خبره د سولې د خبرو بل پړاو به په اتم د فبروري په جنوا کې کېږي چې مشري به د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړی استازي سټیفن ډي مستورا کوي. درېمه نقطه چې په همدې لوزنامه کې ده هغه دا ده چې دوی زیاته توجه د ډزبندۍ هغه لوزنامه لا نور ټینګولو باندې ورکړې و چې تیر کال د ډسمبر په میاشت کې د ترکیې او ایران په مرسته تر سره شوی و. محاصره سی وسیمو کې بند پاتې کسانو ته به بشري مرستو لیږل او رسول باور کیږي. او بل مهم ټکی پکې دا دی چې د ملګری ملتونو په قرارداد کې د سولې د خبرو لپاره چې کوم ګایډلاینز یا لارښوونه سوي د هغه لارې د سولې هدف په دې لوزنامه کې ویل شوی دی چې ترلاسه کېدلی شي. دغه لارښوونه د کال 2015 د ډسمبر په میاشت کې د امنیتي شورا په یو منزور سوي قرارداد کې ورکول شوی چې پکې ویل شوی د شام د ستونزې د سیاسي حل لپاره نړیوال هڅو ته لا پراختیا باید ورکول شي. ملګری ملتونو ته دي د سولې د خبرو او د شام لپاره د نوي اساسي قانون د جوړونې لپاره د مخکښ رول ورکول شي او هلته به بے پلاوه ټاکنې کیږي.
د شام په جګړه کې دوه مخالفین چې معلوم دي، یو داعش دی، بل النصره جبهه نومیږي دادی، نو د دغه تنظیمونو په باره کې هم په دغه لوزنامه کې سویل شوی دي.
بالکل سمینا احسن، چې په استانه کې کوم غونډه سوی و په هغه کې یو مهمه خبره دا هم و چې د شام حکومت او مخالفینو یو له بل سره مستقیمه خبرې نه دي کړې. د خبرو ته د ترکیه مخالفه د کوردانو دوی وسلواله ډلې نوی ور بلل سوی. او بل ستاسو چې څنګه پښتنه ده، دغه غونډه کې د داعش وسلواله ډلې او جبهة النصره ډلې په ضد برخوالو خپل ژور مخالفت یواری بیا څرګند کړ او ټول مخالفه وسلواله ته وویل سو چې لال قاعده ترګری ډلې څخه دي ځان جلا کی.
ډیره مننه کاکر صاحب،
تفصیلات راکړه. مننه.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
درنو اردن کو
اوریدونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږیاست. دا خبرونه هم لکه د نورو په څیر نیغ په نیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. تاسو د خبرونو په سر کې اوریدل د افغانستان لوی څارنوالۍ د جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. لوی څارنوالۍ وروسته له هغه د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړی چې درې استول شوي جلبونو ته د جنرال دوستم او د هغو ساتونکو اهمیت نه دی ورکړی او د څېړنو لپاره څارنوالۍ ته نه و حاضر شوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ډیوی خبریال حقمل روان ته.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی ډیوی ته وویل د لوی څارنوالۍ لخوا د احمد خان چی دی دا و د څېړنو لپاره ټاکل شوی پلاوی درې ځله جلب استولی خو دوی د څېړنو او ګرویګنو لپاره نه دی حاضر شوی. د رسولی په وینا د لوی څارنوالۍ پلاوی د وروستۍ پریکړې له مخې د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړی تر څو احمد خان چی ادا او پاړه له هغوی څخه پوښتنې او څېړنې وکړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی ډیوی ته داسې وویل
جنرال دوستم په دغه قضیه کې تورنو کسانو ته درې ځله جلب استول شوی خو څارنوالۍ ته په رسمي توګه ځواب نه دی ورکړل شوی. بالاخره څارنوالۍ مجبوره شوه چې تحقیق او څېړنې لپاره د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړي تر څو د احمد خان چې د ادعاو په اړه له یادو کسانو څخه پلټنې او ګروګنې ترسره شي او د دې موضوع حقیقت معلوم شي.
د لوی څارنوالۍ لخوا د احمد خان چی په قضیه کې د تورنو کسانو د نیولو په تړاو د صدر شوي امر په اړه مو هڅه وکړه چې د جنرال دوستم او یا هم د هغوی د ګوند پلویانو نظر ترلاسه کړو خو د زیاتو هڅو سره سره د هغوی نظر په اخیستلو ونه توانېدو. بلخوا د حقوقي چارو څېړونکي کبیر انجبر وویل لویه څارنوالۍ د قانون له مخې د جنرال دوستم د عدلي تعقیب صلاحیت نه لري. رنجبر زیاته کړه یوازې د ولسی جرګې د وړاندیز له مخې د هیواد د اساسي قانون د نشپتیمې مادې پر اساس جنرال دوستم د عدلي تعقیب لاندې راتلای شي. په دې وروستیو کې د جمهور رئیس ویان هارون چخنصوري ویلي د جنرال عبدالرشید دوستم او د احمد خان چی ترمنځ د راپورته شوي موضوع څېړنه د عدلي او قضایي ادارو لخوا دوام لري. نږدې دوه میاشتې وړاندې د جوزجان پخواني ولی احمد خان چی دا کړې وه چې د افغانستان د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د هغوی د ساتونکو لخوا له تښتولو وروسته یې پر هغې جنسي تیری کړی خو جنرال دوستم د احمد خان چی تورونه رد کړي او دا یې د نوموړي د بدنامۍ لپاره جوړه شوې هڅه بللې. د ترلاسه شوي رپورټونو له مخې وروسته له هغې چې احمد خان چی پر جنرال دوستم او د هغو پر ساتونکو د تښتونې وهلو ډبولو او د جنسي تیری تورونه ولګول نوموړي د باګرام په روغتون کې هم د څو ورځو لپاره بستر شوی و او د عدلي طب څېړنې ورباندې ترسره شوې وې خو تر اوسه د باګرام د عدلي طب څېړنې نه دي په ډاګه شوې. د یادونې وړ ده چې پر جنرال دوستم د احمد خان چی د لګیدلو ادعاو په اړه کورني او بهرني غبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د امریکا متحدو ایالاتو اروپایي ټولنې او برتانیې د دې قضیې د بشپړ څېړنې غوښتنه وکړه او د افغانستان جمهور رئیس هم ژمنه وکړه چې دغه موضوع به په دقیقه توګه څېړل کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې یو اخبار دی نیوز په خپل پاڼه باندې دا خبر ورکړی دی چې د پاکستان د فوز په خوانی مشر جنرال راحیل شریف ته نه یوازې په لاهور کې بلکې په نورو ځایونو کې هم ډیر لوی لوی پلاټونه او ځمکه ورکړی شوې ده د حکومت لخوا، چې د دې ځمکې مالیت څه تقریبا 1.5 بلیونه روپۍ جوړیږي. تفصیل په دې موضوع باندې اورو د رابیا پیرنا په دې رپورت کې.
د پوج په خواني مشر جنرال راحیل شریف ته لاهور په بدیاں روډ باندې 1.8 کینال قیمتي مځکه چې نوې اکړه جوړیږي پر نامه ورکړې سوې ده، چې قیمت یې شاوخوا 1.5 ارب روپۍ شودل کیږي. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز تر مخه دغه مځکه پخواني جنرال راحیل شریف ته د بارډر ایریا کمیټي په ذریعه الرټ کړې سوې ده، چې پکې ورته 50 اکړه د جنرال په توګه او 40 اکړه د فوج د مشر په توګه پر نامه ورکړې سوې ده. د مځکو د کاروبار کوونکو وینا ده چې د دغه مځکې د 1 اکړ قیمت 1 کروڑ څخه 1.5 کروڑ پورې دی، او د ډیولپمنټ وروسته د دغه قیمت د 2.5 ارب روپۍ څخه تر 4 ارب روپۍ پورې تدیسیم. د هندستان ته پولیس سره نږدې تغمځکه کڅه هم په پنجاب صوبه کې راځي، خو حکومت پرې هیڅ واک نه لري. په پاکستان کې فوجي چارواکو ته که هغه پر چوکۍ وي او که د چوکۍ څخه ریټایر سیم، ورته د سیویلین په مقابله کې خورا مراعات ورکول کیږي. په دې اړه چې کله موږ د سینیټر عثمان کاکړ څخه وپوښتل، نو دی د ډیوا ریډیو سر خبرې کې وویل،
بنیادي خبره زما د ریز موقف دا دی چې پکار دی نه سیویلین ته ورکی نه پوجان ته ورکی. دوی خپل تنخواه اخلي، ریټایر سی دوی ته ډیر څه ډیر زیات پیسې ورکړل د ریټایرمنت باندې، هغه باندې بیا خپل کور جوړولی شي، خپل زندگی تیرولی شي. ورته دا جایداد خو د ولس دی، ولس کې لوږه ده، بېروزګاري ده، ګرانی ده، ناروغۍ دي، بې علمۍ دي. اصل خو ولس ته توجه ورکول پکار دی، ولس جایداد پکار دی چې چاته نه ورکول.
فوجی افسرانو او چارواکو ته زریم ځکی کمرشل پلاټونه ته ډی ایچ ایم ځکی او نوري مراعات ته تقسیم براه راست څارنه په جی ایچ کیو کې اډجوینټ سیکرټری کوي، او د ریپورټونو تر مخه صوبایي حکومتونه د هم ځکی فوجی افسران ته ورکولو یا نه ورکولو کې هیڅ واک نه لري. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
دا ډی و ریډیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com. zamunga email pata bada silikai diva@voanews.com bada silikai voanews.com.
نن اردن کو تاسو د امریکا غټي وی ته غواګیاست. د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپل لومړنی بشپړه کاری ونې په دې پیل کړ چې د 1200 غړو هیوادونو د ترانس اټلانټیک له سوداګریز تړون څخه یې امریکا وویسته. د سوګان له پورته کولو وروسته ډانلډ ټرمپ داسې ښکاري چې په یو شمېر مهمو مسلو کې په ډیر چټکۍ سره پریکړې وکړي او تصمیمونه ونیسي. د کډوالو په برخه کې ډانلډ ټرمپ هم د کمپاین له وخته ډیر جدي دی او وایي چې ناقانونه کډوال به بیرته له امریکا څخه وباسي. اوس ډانلډ ټرمپ نوې څرګندونې څه دي؟ دا به زموږ د همکار بختور شاه په دې راپور کې واوري.
د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ په هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د مستقبل په اړه د ایمیګریشن په قانون کې د بدلون تیاری نیولې دي، او امکان دی د پخوانی صدر براک اوباما لخوا غیر قانوني کډوالو ته ورکړل شوی نرمي به ختم کړي. خو څېړونکو اندېښمن دي په کډوالو د امریکای دروازې بندول به په بهر ملکونو کې د حکومتونو د لاسه زوریدلي خلک بیا سري پاتې کړي. عمر المقداد د شام کډوال دی چې د صدر اسد مخالفت لکبل ورته د شام حکومت درې واره د پانسي حکم اورولې وو، خو هغه اوس په امریکا کې آزاد ګرځي او د ممکنه بدلون په اړه باندې وایي.
Paint 5 million refugees with a single brush and say no, we can't have them because
په امریکا کې نږدې 15 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته په یو سترګه قتل و سم خبره نه وي. که څوک دا وایي چې دوی کې یو تن داسې دی چې په جنګلو نه ده شوی، نو ټول خلک به شړي، دغه به یو منطقي فیصله نه وي. خو په امریکا کې د کډوالۍ د اصلاحاتو د ادارې ډین سټاین دغه منطق نه مني او وایي امریکا په جنگ ځپلي هوادونو کې د چا پوره معلومات یا بیک گراوند چیک نه شي کولای.
The best way to protect the most number of people is to help them temporarily where they are.
خبره بداوی چې دا کډوال چرته وی اهل ته مرسته وکړي شي او چې کله په خپل هیواد کې حالات سم شي بیا دې واپس ولېګل شي او د امریکای په شان دریم ملک ته راوستل به اخیری حرب وي. هر څه په امریکا کې میشت نږدې 15 ملیون غیر قانوني وګړي اندېخمن دي چې د ترامپ انتظامی لخوا به واپس خپل وطنونو ته په زور ولېګل شي. خو د وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر وای د خاغلی ترامپ ترجیح بداوی چې هغه غیر قانوني کډوال او باسي چې په جرمونو کې ککړ وي. نو موله سپایسر وای
people who have overstayed their visas people
have خلک چې ویزې ختم شي وي او بیا هم په امریکا کې اوسېږي او په جرمونو کې هم ککړ وي دا غوي خلاف په یو منظمه طریقه کاروي کول شي. خو په امریکا کې د کډوالو د پاره کارکونکو تنظیمونه اندېخمن دي د ترامپ انتظامیه به د صدر براک اوباما لخوا ورکړې شوی نرمي ختم کړي او هغه غیر قانوني کډوال به هم په زور او باسي چې په ماشوموالي کې امریکا ته راغلی وو او صدر براک اوباما ورله د ډریمر اکټ لاندې په امریکا کې د پاتې کېدو د پاره د ایمیګریشن په قانون کې بدلون کړی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه دا اوس پوزو تاسو بلوچستان ته چرته چې د بارانونو او د سختې واورې د لاسه تازه رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 15 تنان مړ شوي دي په دې کې یو خزه هم شامل ده. په دې موضوع باندې تفصیل راکړي د دی ریډیو خبری الحمید سمسور.
د بلوچستان په شمالي او په منځنۍ سیمو کې لتیری شپې را په دې خوا د باران او د واوري لړۍ روانه ده. د راغلو راپورونو لمخه په زیارت توبه کاکړۍ کان مترزی کند کنچوغی برشور او په کلات کې پر غرونو باندې واوره ده. خو د کوټ په شمول په ژوب کل عبدالله منګوچر نوشکی په خاران او په نور یو شمیر سیمو کې بیا باران ورژي. د بلوچستان د قدرتي آفاتو د بیړنیز څانګې ډایرکټر فیصل پانیزی وویل چې تر اوس مهال پورې له مختلفو سیمو څخه د یوې ښځې په شمول د 15 کسانو د وژنې راپورونه ترلاسه شوي دي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي اداروي ستیره اونۍ په بلوچستان کې زورور واور وسبه چې خټین دیوالونه شونودار کړي وو. حمله دغه سبب اوس له باران څخه یو شمیر سیمو کې خټین کورونه نړېدلې دي. دلته په خروټ آباد کې هم یو کور ونړېدی چې یوه ښځه په کې مړه سوله، درې ماشومان ټپیان دي. له کل عبدالله، کلات، مغول کوټ، له نوشکي او له وټ زخه هم د ټرافیکي پیښو او د اوبو له لوري د موټرانو د وړلو راپورونه ترلاسه شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د صوبایي حکومت د قدرتي آفاتو او بیړنیز اداره ته امر وکړی چې د بیړنیز وزیر لپاره د چمتو سي او ټولو کمشنرانو او ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی دی چې چیرې وضع خراب وي هلته د خلکو د مرستې لپاره ځان هرومر ورسوي. د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې فیصلوي د خلکو د مرستې لپاره بیړنیز مرکز فعال دی. د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې د څانګې له لوري وامه خلکو ته ویل شوي دي چې د کوټې کراچی، د کوټې زیارت، د چمن او د دانسر پر لار دي سفر نه کوي. د صوبایي حکومت د پیډیمی له لوري دا خبره هم سوي ده چې په کومو سیمو کې مندونه او نیزونه راغلي دي هلته د خلک تر اوبو د تیرېدو پر مهال موټران، موټرسایکلان او پرسایکلانو دي غیر ضروري سفر نه کوي. د واوري او د باران سره سره د بلوچستان په کلات، مستونګ، منګوچر، پشین، خاران، نوشکی، کلاسیپ الله، زیارت او په نور یو شمیر سیمو کې بجلی هم نه ولا چې له سوابه عادي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پوري
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پوري
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ترنو اردوونکو او سمبوزو مردان ته په مردان کې د عزیز بټي سکول په نوښت د هنر او کلتور یو نندارتون جوړ شوی. په دغه نندارتون کې زده کوونکو خپل څه ډول هنر ننداری ته وړاندې کړی، څه ډول لاسي صنایع ننداری ته وړاندې کړي دي، دا به د ریاض حسین په راپور کې واوري.
په دې نندارتون کې راغلی د دویم جماعت طالب علم دیا ډیو ریډیو سره د خبرو په محال وایي چې هغه ډیره خوشاله ده چې په دې نندارتون کې په ډراما کې حصہ واخسته.
زمانم دیا دې په کلاس 2 انډکو کې سبق و نند سکول کې کمپټیشن ده دې داسې ډراما ته زما پکې د شهزادی حسنارا رول دی څنګه سم ډیر انجوای وکړه.
پدې میله کې د ماشومانو د لاسو جوړ کړی شوی سیزونه کلتوري تهذیبي او ساينسي سټارونه هم لګولي شوی وو. د ماشومانو لپاره مختلفې ډرامې هم جوړې کړې شوی وي او په نندارتون کې نه یوازې مقامي جوړ کړی شوی سیزونه ننداره کړی شوی وو، بلکې د پاکستان د نورو برخو او صوبو تهذیبي او کلتوري د استعمال سیزونه هم لګولي شوی وو. د عزیز بټي کالج د انتظام لاندې د دغه نندارتون انتظام کوونکي خودونکو ډیو ریډیو سره د خبرو په محال وایي چې د سره ماشومانو او نوي کول ته د موقع هم په لاس ورشي چې هغوی خپل مهنت خلکو ته وخایي او د حوصلې سره سره په هغوی کې اعتماد هم بحال شي.
او آرټ کې مختلف سټالز دي، پینټینګز نه والا، هینډی کرافټس نه والا، اینټیکس لکه ماشومان ډوړي جوړ کړی خپل باندې. او د کې یو موږ کارنر ساتلو کلچرل زون، په دې کې د پاکستان څومره چې صوبې دي د هغه هرې صوبې کلچر موږ ریپرزینټ کړی دی. دا یو خدا دې چې ماشومانو کې ډیر زیات کانفیډنس راشي، د کلاس روم انوایرنمنت ته هغه روزي، هغه پیرنټس سره ایون خلکو سره ملو شغي، خلکو د خپل ائیډیاز پریزنت کی ایکسپلین کی چې د دې سره کړی دی. دې لوی اپورتونټی د نوې نسل لپاره د خپل ځان ایکسپریس کولو لپاره.
په پروګرام کې موجود مقامی اوسیدونکو لال محمد تورو وایي چې هغه د ماشومانو د کار نه ډیر متاثر شو او داسې قسمه نندارتون ضرور کول پکار دي چې د ماشومانو سره سره نور خلک هم ترنه زده کړو کړی.
کم دي چې ایگزیبیشنز کړی دي دا زما ډیر زیات خوښ شو، ځکه چې ماشومانو ته ډیر ښه طریقې سره دي کې نالج هم ملو شو، ریفرشمنټ هم ملو شو، دواړه کار یې وکړه. جی خو ما را دینه چې کوم آیډیا دا کوم کرا کې څوک مو نازل لګیا ام پکچر زما خپل ډیر خو آیډیا ته ما ته ملو شو، ځکه چې په دې کې کلچر سټالز دي، په دې کې سنگنګ سټالز دي، په دې کې مطلب زراور مختلف سټال نه دي، په دې کې چې کوم دینو د ساينس د ټیکنالوژي د ماشومانو هر قسمه سټال نه لګیدلې دي. ډیر زیات مونږ انجوای کوو، ریلی مونږ ډیر زیات انجوای کوو.
ماهرین وایي چې داسې قسمه میلې نه یوازې د ماشومانو پټ صلاحیتونه را برسره کوي، بلکې نوې کول ته دا هم پته لګي چې د ملک په نورو برخو کې اوسیدونکي خلک څنګه ژوند کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره دروخیږي، نه پښتو ویلو ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.